Adams. د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. قدر منوریدونکو، ازادي راډیو له دې شېبې په 1923 او 1925 متره لنډو څپو خپلې خبرونې پیلوي. په دې یو ساعت خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خبريږي. خو لومړی خبرونه واورئ. د طالبانو د حکومت ویاند ادعا کوي چې د دوی حکومت د اقتصاد او امنیت پر برخو سربیره د بهرنی سیاست په برخه کې هم خلوبېدلی دی. ذبیح الله مجاهد له ملي راډیو ټلویزیون سره چې طالبان اداره کوي په یو مرکه کې چې پرون خپره شوه، یو ځل بیا ټینګار کړی چې په هیواد کې د داعش ډلې ټول پټنځایونه له منځه وړل شوي او د هیواد امنیتي وضعیت په بېساري ډول ښه دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې داعش ډلې په افغانستان کې د ګڼو حملو پړه منلې او تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ازبکستان او افغانستان استازو د 4.5 میلیون ډالرو په ارزښت یو سوداګریز تړون لاسلیک کړی. د سنټرال ایشیا ټایمز خبري اژانس د راپور له مخې دا تړون د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتور د استازو لخوا لاسلیک شو. افغانستان د ازبکستان 5م لوی صادراتي بازار دی او په تیرو 5 کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري 1.5 ځل زیاته شوې او کچه په 2023 کال کې 8.6 میلیون ډالرو ته رسیدلې ده. د افغانستان بانک د افغانیو د ارزښت د لوړولو لپاره نن 25 میلیون امریکایي ډالر د لیلام په ډول بازار ته وړاندې کوي. د بانک بختر خبری اژانس ته چې طالبان اداره کوي د یو بیان په استولو سره له هغو صرافانو او تجارتي بانکونو څخه چې په شرایطو برابر دي غوښتنه کړې چې په دې داوطلبۍ کې برخه واخلي. په بیان کې همداراز یادونه شوې چې د معاملو قسمی تر سره کول مجاز نه دي او د لیلام ګټون کې به د خپل زمت ټولې پیسې یو ځای په نغدي ډول یا د حوالې له لارې په ټاکلې موده کې په بانک کې تحویلوي. د افغانستان بانک د افغانۍ د ارزښت د لوړولو لپاره تیرونی هم 2.1 میلیون ډالر وپلورل. د افغانستان بانک نن په بازارونو کې د یو امریکایي ډالر پر وړاندې د 4.15 افغانیو د تبادلې خبر ورکړی دی. د نړۍ د اسماعیلیانو مذهبي مشر کریم آغا خان د 80 کلونو په عمر په حق ورسېده. د آغا خان بنسټ او د اسماعیلیا شیعه مسلمانانو مذهبي ټولنې پرون د سلوغې 14مه په یو بیان کې اعلان وکړ چې شاهزاده کریم الحسینی څلرم آغا خان او د اسماعیلیانو 90 میراثي امام په داسې حال کې چې کورنۍ ورسره وه په پرتګال کې په حق ورسېده. د بیان له مخې د کریم آغا خان د ځایناستي نوم به د هغه له وصیت سره سم د کورنۍ او مذهبي مشرانو په مخ کې وروسته اعلان شي. د دې اعلان نیټه نه ده ښودل شوې. د اسماعیلیا ویبسایټ د معلوماتو له مخې د آغا خان ځایناستی به د نوموړي د کورنۍ یا نږدې خپلوانو له نارینهو څخه غوره شي. کریم آغا خان چې په 40 کلنۍ کې له هاروارد پوهنتون څخه فارغ شو میلیونونه پلویان درلودل او د افغانستان، تاجکستان او بنګلادیش په ګډون په څه باندې 150 وروسته پاتې هیوادونو کې د میلیونونه ډالرو په لګښت ودانۍ، روغتونونه، ښوونځي او کورونه جوړ کړي وو. د آغا خان مرستندوی بنسټ چې په افغانستان کې هم د مرستې ګڼې پروژې لري د مرستو د راغنیزو پروژو لپاره 1 میلیارد ډالر کلنۍ بودیجه لري. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي دی له روسیې سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره له خپل سیال ولادیمیر پوتین سره خبرو ته چمتو دی. خدای زیاتوي چې دا کار به هغه محل وکړي چې په اوکراین کې د سولې د ټینګښت یوازینۍ لاره همدا وي. ښاغلی زلنسکی له یو برطانوي خبریال سره په پرونۍ مرکه کې وویل که خلک فکر کوي چې د جګړې ستونزه باید له ډیپلوماتیکې لارې اواره شي نو موږ دې ته چمتو یو، خو په دې خبرو کې باید امریکا، اروپا، اوکراین او روسیه ټول ګډون ولري. زلنسکی پر روسیه د لګیدلو بندیزونو د لرې کولو په اړه خبرداری ورکړ او په عین حال کې دا پوښتنه رابرسېره کړه چې آیا د اوکراین د امنیتي ضمانت لپاره به اټومي وسلو ته اړتیا نه وي. خبرونه موله ازادي راډیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. و باوری چې د طالبانو حکومت د بیګم په نوم د رادیو خبرونه وسنډولې.
واکمنه اداره د بیان ازادۍ او د بیان ازادۍ پر ارزښتونو باور نه لري او د آزادو رسنیو د آزاد فعالیت مخالف دي.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په افغانستان کې د مور او ماشوم د پالنې لپاره د روغتیایي خدماتو پر کمښت اندېښنه ښودلې.
دلته موږ زیات له صحي ستونزو سره مخامخ یو. د ماشوم او مور مړینه زیاته ده. دلته صحي خدمات نشته. ټول خلک له صحي مشکلاتو سره مخامخ دي.
نور موضوعات هم لرو. په یو راپور کې به واورئ چې د پاکستان پوځي چارواکو په یوه غټ او په یوه غونډه کې په دې هیواد کې د تروریستي حملو په خاطر یو ځل بیا افغانستان ګرم بللی دی.
پاکستان د ناخوالو او ستونزو سره مخامخ کیږي. په دې چې پاکستان دوه ګونې نه بلکې څو ګونې لوبه کړې ده، هم د سیمه ییزو هیوادونو سره هم د نړیوالو هیوادونو سره.
په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. اورېدو ته راسره اوسئ.
تر دې شیبې د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. د هم د خبرونې لومړی موضوع د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د پریکړې له مخې د بیګم راډیو خبرونې پرون وسنډول شوې. دا وزارت وایي بیګم راډیو چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت رسمي جواز یې درلود، له نشراتي پالیسیو د سرغړونو ترڅنګ له یو بهر میشتي ټلویزیوني چینل سره هم مرسته کوله. په دې اړه نور جزئیات د فرشته سحاک پر راپور کې
د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د سیشن به پورس په خپل ایکسپانه یا خوانی ټویټر کې په یو اعلامیه کې ویلي چې د بیګم په نامه د راډیو نشرات یې ځنډولی دي. په اعلامیه کې راغلي چې یاد راډیو د اطلاعات او کلتور وزارت څخه د نشراتو جواز درلود، خو د نشراتي پالیسۍ څخه د سرغړونې او د جواز د ناسمې کارونې له امله یې نشرات ځنډول شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز هم پرون ناوخته د بیګم خصوصي راډیو د جواز ځنډول د هیواد د ټولنیزو رسنیو د قانون خلاف کړنه او د آزادو رسنیو د زپلو د لړۍ دوام بللی او غندلی دی. یاد مرکز له حکومتي چارواکو غوښتي چې خپله پریکړه بیا وارزوي او د راډیو ته اجازه ورکړي تر څو د ټولنیزو رسنیو قانون سره سم خپل فعالیت ته دوام ورکړي. په اروپا کې د افغان خبریالانو د ملاتړ د ادارې مشر حامد عبیدی هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې باور چې واکمنه اداره د بیان ازادۍ او د بیان ازادۍ پر ارزښتونو باور نه لري او د آزاد رسنیو د آزاد فعالیت سره مخالفت خی او مخالف دي. د ټولو نړیوالو سازمانونو څخه غوښتنه کوو چې په دې تړاو جدي غبرګون وښيي او د واکمن ادارې باندې د بیلابیلو لارو فشار راوړي تر څو د آزاد رسنیو د فعالیت محدودولو مخه ونیسي او په راتلونکي کې موږ او تاسو د دې شاهدانونه اوسو چې د آزاد رسنیو فعالیتونه په کوردننه منع شي.
له دې سره هممهاله د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټی انټرنیشنل د افغان خبریال مهدی انصاری د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. مهدی انصاری د روان لمریز کال د تلې یا میزان په میاشت کې د کابل د پولیسر خلاصي می څخه له دفتره د وتلو وروسته تریتام شو. وروسته په کابل کې د طالبانو یوې محکمې نوموړی په یو نیم کال باندې محکوم کړ. د بخښنې نړیوال سازمان پرون پر خپل ایکس پاڼه یا خوانی ټویټر کې په یو بیان کې ویلي په داسې کې چې مهدی انصاری په توقیف کې دی د بند په ګډون له ناوړه چلن سره هم مخ شوی دی. یاد سازمان د مهدی انصاری رواني وضعیت د اندېښنې وړ بللی او د هغه د خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. په همدې وخت کې یو شمېر خبریالان په افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو د دوامداره محدودیتونو په اړه اندېښنې لري. افغان خبریال ظاهر بهان هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دریو کلونو په تیرېدو سره طالبان یا د طالبانو حکومت تل هڅه کړې چې په افغانستان کې رسنۍ له منځه یوسي او د دې شاهدان هم یو چې په دې موده کې ډیری خبریالان شکنجه سوې. د دې ترڅنګ ښځینه خبریالان هم له خورا ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ شوي دي او دوی تل هڅه کوي چې رسنه په افغانستان کې فعالیت ونه لري. دا ځکه چې دوی غواړي چې د دوی یا د طالبانو له کړنو څخه دنیاوال خبر نسي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د رسنیو فضا په دې هیواد کې په شدیده توګه محدوده شوې ده او د ګڼ شمېر تصویري، غږیز او چاپي رسنیو فعالیتونه بند شوي دي. د یادو بندیزونو له کبله ډېری خبریالان دې تر شوي چې له افغانستانه ووزي. هغه خبریالان او رسنۍ چې د هیواد دننه نه کار کوي له سانسور او معلوماتو ته د لاسرسۍ په برخه کې له سختو محدودیتونو سره مخ دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی. زموږ کاګله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د امریکایي پوهنتون یو شمیر محصلان وایي د امریکا د مالی مرستو له ځنډېدو وروسته د دې پوهنتون فعالیت هم درېدلی دی. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې له یوې اونۍ زیاته موده کېږي چې درسونه ځنډېدلي دي او د دوی په وینا ښایي دا ځنډ تر دریو میاشتو دوام وکړي. د دې پوهنتون ځینو سرچینو دا موضوع تایید کړې خو د پوهنتون ادارې رسمن په دې اړه له ازادۍ راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. فیروزه عزیزي په دې اړه نور حال راکوي.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ له لوري د دریو میاشتو لپاره د ټولو نړیوالو مرستو د ځنډولو اجرایوي فرمان د نورو برخو ترڅنګ د افغانانو د زده کړو بیلابیل پروګرامونه او د افغانستان امریکایي پوهنتون هم اغیزمن کړای دی. د افغانستان امریکایي پوهنتون ځینو محصلینو ازادي راډیو سره خبرو کې د اندېښنې په څرګندولو وویل چې یو اونۍ نه زیات وخت کېږي چې درسونه یې ځنډول شوي دي. په کابل کې د دغه پوهنتون یوې محصلې چې په آنلاین ډول پکې زده کړې کوي په راپور کې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
این سمستر بهاری ما تازه شروع شده بود یکی دو روز می شد. ما سمستر چهارم ما شروع می کردم در اینجا که متاسفانه از موق پسر لنه این سمستر پا پیلی دو و او داز ما سلورم سمستر و چه لبدا مرغا از دکلی ما دی تعلیق به حالت که دی یومره یه ویلی و چه دا تعلیق بطر یوی و نیوی خوله یوی و نی هم زیاد وقت و شد چه در سول ما پیل شوی ندی. هر دول چه موق واوری دل تکل شوی چه دا تعلیق تر دری و میاشتو دوام وکری. فیلن موق طول محسنون
دا محصله وایي چې د دې ځنډ دلیل ورته د امریکا لخوا د تمویل د بندېدو ویل سوی دی. بلخوا په دوحه کې د افغانستان امریکایي پوهنتون یوې محصلې ورور چې په افغانستان کې دی او نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي د یادې موضوع په تایید ازادي راډیو ته وویل چې په دوحه کې هم د دغه پوهنتون درسونه ځنډول سوي دي. دا وویل چې د خپلې خور په اړه اندېښمن دي.
او در کمپس درس خونده میتونه و در هم جای رفته میتونه.
موز دوی نه حل تا درس ویلیشی اونو لها غذای بلچی ریتلالیشی. مخی داسی وا چه که دوی در امریکایی پانتون لخوا نورو هیوادونو تا بیول بیا بی لها غذای در پیوان یا پیتو ویزه ورکولی. خوست چه دا پروگرام زندول شو اینه پویگم چه دوی بحل تا چه حالت که بی.
دا یادوانی دا چه دنجونو پرزده کرو دا طالبان دا حکومت لبندیز روستا دا پوهنتون پا افغانستان دننه دا افغان جونو لپاره یوازی نی معتبر مرجوا چه دوی پکی پا آنلاین برنا او یوی بلی دلیه بیا دا قطر پلازمین دوها که پا حضری توگه زده کرو تا دوام ورکره و. د افغانستان امریکایي پوهنتون کې ځینو سرچینو هم ازادي راډیو سره خبرو کې دا موضوع تایید کړه. دغو سرچینو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نمونه او غږونه خپاره سي ازادي راډیو ته وویل هڅه کېږي دغو ستونزو ته حل لار ومومي. خو د دغه پوهنتون ادارې او د رسنیو برخې مسؤلې ویکتوریا په دې اړه ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. د زده کړو د حقونو ځینې فعالین د دغه پوهنتون د فعالیت ځنډېدل او په اوسنیو شرایطو کې د افغان نجونو لپاره لوی زیان بولي. د زده کړو د حقونو فعال او د پوهنتون پخواني استاد فضل هادي وزین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دغه شرایطو کې چې افغانستان کې نجونو پر مخ د مکتبونو د پوهنتون دروازې تړلې دي دغه پوهنتون فعالیت متوقف کېدل دا افغانستان لپاره یو ضرر ده ځکه چې په اوسنیو شرایطو کې چې چېرته په یو پنځه افغان نجونې یا محصلین چېرته درس وایي هغه د افغانستان لپاره ګټور بلل کېږي. دا یو ښه فرصت و دی محصلین لپاره چې دلته درس وایي.
د افغانستان لپاره امریکایي پوهنتون په 2006 زیږدیز کال کې په کابل کې تاسیس شو خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو او د تیر جمهوري نظام له سقوط وروسته یې خپل فعالیتونه د قطر پلازمینه دوها کې بیا پیل کړل او یو شمېر افغان نجونې چې د یاد پوهنتون محصلینې وې دغه هیواد ته د زده کړو لپاره انتقال کړي. د افغانستان امریکایي پوهنتون د فعالیت د ځنډېدو خبره داسې وخت کېږي چې ډونالډ ټرمپ د تېرې جنورۍ میاشتې په نیمایي کې د امریکا د 23 ولسمشر په توګه تر لوړی وروسته په یو اجرایوي فرمان کې د افغانستان په ګډون ټولو هیوادونو ته د خپل هیواد بهرنۍ مرستې ځکه وځنډولې چې د فرمان په ټکو له نړۍ سره د امریکا مرستې د دغه هیواد له ملي ګټو سره سمون نه لري. ټرمپ دا مرستې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت لخوا د وضعیت تر ارزولو او د ته تر راپور ورکولو ځنډولې دي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. په پاکستان کې د خونړیو پیښو له زیاتېدو سره د دې هیواد پوځي چارواکو په راولپنډۍ ښار کې په یوه غونډه کې د پاکستان پر ضد د تروریستانو لخوا د افغانستان د خاورې د کارونې د ادعاو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دا غونډه څو ورځې وروسته له هغه جوړیږي چې په بلوچستان ایالت کې د وسلوالو په یو برید کې 13 پاکستاني پوځیان ووژل شول. پاکستان له دې ډول حملو وروسته اکثرا تور لګوي چې دا وسلول په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري، خو د طالبانو حکومت بیا تل دا تورونه رد کړي دي. فرشته سحاق او د موضوع نور تفصیل.
د پاکستان د پوز د 218 قلوردو د قومندانانو په کانفرنس کې چې د سې شنبه په ورځ د پاکستان د پوز د لوی درستیز جنرال آصف منیر په مشرۍ په راولپنډۍ ښار کې جوړ شوی وو، په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت ټینګار وشو چې د هغو وسلوالو پر ضد د اقدامات وکړي چې پاکستانی چارواکي یې خوارج بولي. د پاکستان د پوز د اماریکو د څنګه د وی اعلامیې له مخې په دې غونډه کې د دغه هیواد جګپوړو پوځي چارواکو د پاکستان او د پاکستان د خلکو د دفاع لپاره د ټولو ضروري اقداماتو د ستراتیژي پر دوام ټینګار کړی دی. په وروستي وختونو کې د پاکستان د ملکی او پوځي چارواکو لخوا ورته سرګندونې د افغانستان په خاوره کې د هوایي بریدونو لامل شوی دی. په دې وروستیو کې د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني ځواکونو د هوایي بریدونو په پایله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون تر 500 ډیر کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. آیا د دې تګلارې دوام به سیمه کې امنیت راولي؟ آیا د کړکېچ زیاتېدل د پاکستان په ګټه دي؟ د پوځي چارو شنونکی او د افغانستان د وسلوال پوځ پخوانی ویان جنرال اجمل عمر شینواری دې پوښتنې ته په اشاره سره تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د ستونزو حل باید په هغه هیواد کې دننه ولټول شي.
کوم عملیاتي کړنې چې په پوځي اړخ کې پاکستان د خپل جغرافیې نه د باندې کوي، په ځانګړي توګه په افغانستان کې، دا پرته دینه چې په سیمه کې امنیتي ګواښونه نور هم لوړ کړي، نور هیڅ کوم لاسته راوړنه به ونه لري. زمونږ مشوره او زمونږ تحلیل د پخوانه هم پاکستان ته دا و چې پاکستان دې په خپلو کړنو باندې پوره غور وکړي او د سیمې او د نړیوالو اړیکو پاکله د خپل ستراتیژي ګر باندې بیا کتنه وکړي او دې ته دې بدلون راولي. دا غینه په غیر پاکستان د ناخوالو او ستونزو سره مخامخېږي. په دې چې پاکستان د تاریخ په اوږدو کې دوګونی نه بلکې څوګونی لوبې کړې ده، هم د سیمه ییز هیوادونو سره هم د نړیوالو هیوادونو سره، او د دې بې باورۍ تاوان به اوس پاکستان خپل پرې کوي.
په راولپنډۍ کې پرونی غونډه څو ورځې وروسته له هغې جوړه شوه چې په بلوچستان ایالت کې 13 پاکستانی پوځیان ووژل شو. د پاکستان د پوځ په وینا له دې پیښې وروسته د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې درویش وسلوال هم وژل شوي دي. د پاکستان جګپوړي چارواکي تل په دغه ډول بریدونو کې د پاکستان د طالبانو تحریک تورانوي او دا کوي چې په افغانستان کې دننه خوندي پټځایونه لري، خو دا تور د طالبانو حکومت په وار وار رد کړی دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
ازادي رادیو د سهار لشپګو په 1921 او 25 متره لندو چپو خبرونه کوي، او د ازادي رادیو د خبرونه د مخام تر شپګو په دې څپو دوام کوي. د مخام لشپګو د سهار تر شپګو د ازادي رادیو خبرونه په 12 شپګنوي منځنۍ څپو اوریدلای شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق UNFPA د افغان ښځو لپاره د خوندي او ګټورو روغتیايي خدماتو پر نشتون اندېښنه ښودلې ده. د ادارې پر خپل ایکس پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې ښځې خوندي او اغیزمنو روغتیايي خدماتو ته د محدود لاسرسي له کبله د ناروغیو د زیاتېدو او د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته د دې هېواد روغتیايي سکتور سخت اغیزمن شوی دی. د هیواد د لرې پرتو ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي وایي روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له کبله د عادي ناروغیو پر مهال هم له سختو ستونزو سره مخامخ کیږي.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو ان ای پی ای خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې خزي خوندي او اغیزناکو روغتیایي خدمتونو ته د محدود لاسرسي له امله د ناروغیو د زیاتېدو او د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د ادارې پر خپل اکسپانه په یو ویډیو پیغام کې د افغان خزو لپاره د خوندي او مؤثر روغتیایي خدماتو پر نشتون اندېښنه ښودلې. په ویډیو کې د ننګرهار ولایت له یو شمېر خزو سره چې روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له ننګونو سره مخامختي خبرې شوې. یو ان ای پی ای په افغانستان کې خزو ته د خوندي روغتیایي مرکزونو په برخه کې د پانګونو پر اړتیا ټینګار کړی. دغه اداره وایي چې د بریتانیا په مالی مرسته د دغه زیانمنونکو افغان میرمنو لپاره د ژوند ژغورونکو خدمتونو او روغتیایي اسانتیاو ته د لاسرسي په برخه کې هلې ځلې کوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د تازه اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د تیر 2024 میلادي کال د ډسمبر په 15مه د طالبانو د عامې روغتیا سرپرست وزیر نورجلال جلالي په یو خبري کانفرانس کې ویلي وو چې په افغانستان کې د ولسوالیو 20% اوسي دون کې سانوي روغتیایي خدماتو ته لاسرسي نه لري. نو موړي ویلي و چې د افغانستان له 300 ولسوالیو څخه یوازې په 93 کې روغتیایي مرکز نشته. یو شمیر افغان مېرمنې چې په لورو پرتو ولسوالیو کې ژوند کوي هم وایي په سیمو کې د روغتیایي اسانتیاو د نه موجودیت لامل اړ دي چې د یوې عادي ناروغۍ پر مهال هم د ولایتونو مرکزونو ته سفر وکړي. خو دوی وایي کمزورې اقتصاد او بیلابیل ستونزې د دې لامل شوي چې خپلې روغتیا ته پر وخت رسیدنه نشي کولای. د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ اوسیدونکي ګلسیمی ازادي راډیو ته وویل
دلته موږ زیات له صحي ستونزو سره مخامخ یو، له همدا امله د ماشوم او مور مړینه زیاته ده. دلته صحي خدمات نشته، ټول خلک له صحي مشکلاتو سره مخامخ دي. مخکې هم دلته یو کلینیک و خو هغه یې اوس بند کړی ده، اوس بند ده. نو موږ ته که کومه وړکۍ ستونزه هم مخته راسي، څوک بیمار سي، نو موږ مجبوره سي لاړ شو د لوګر ولایت مرکز ته. خو هلته هم د اقتصادي ستونزو له امله هلته هم نشو کولی لاړ شو ځکه پیسې نه لرو.
د ننګرهار د اچین ولسوالۍ یو اوسیدونکي میرولي ازادي راډیو ته وویل
دلته زمونږ پر ولسوالیو کې یو کلینیک دی د اچین سی سی په نوم، چې په دې باندې لاړم د مریضانو زیاتی، یعنی ګڼه ګڼه په زیاته وي. او هغه سي په وخت سره دوی درمل هم ورکې نه وي، مجهز لابراتوار او نور سیستمونه هم نشته. نو زیاتره میندې او ماشومان په ډول ډول ناروغۍ وخته کیږي چې په وخت سره د هغوی تداوی نه کی.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د دې هیواد روغتیایي سیستم له سختو ننګونو سره مخ شوی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته زر روغتیایي مرکزونه تړل شوي. WHO وړاندې ویلي چې په دې هیواد کې 13 میلیونه وګړي روغتیایي اسانتیاو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې ښه روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی یو له جدي ننګونو بلل کیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
قدر من اوریدونکو، شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې یو ورسته راپور لرو. په کندهار کې د کتاب د علم زولی تر عنوان لاندې د کتابونو درې ورځنۍ نندارتون پرانستل شوی دی. په دې نندارتون کې زرګونه ټوکه بیلابیل کتابونه نندارې ته ایښودل شوي چې چارواکي د مطالعې د دود د راژوندي کولو لپاره مهمه هڅه بولي. یو شمیر کتاب پلورونکي وایي چې د انټرنیټ زیاتې کارونې او اقتصادي ستونزو د کتاب لوستلو دود پیکه کړی دی، خو دا ډول نندارتونونه د دوی په وینا کولی شي د ځوانانو د مطالعې شوق بیرته را ژوندی کړي.
د علم زولی په نوم د درې ورځنۍ نندارتون د دوشنبه په ورځ د کندهار ښار په ارګ بازار کې پرانیستل شو.
دا تقریبا موږ تقریبا اویا کانون لرو د کپروشانو چې اویا کانون د ټول کوم دغه سره هم د کړي
د کندهار د عامه کتابتون مسول عبدالسمد ستری چې د نندارتون له تنظیموونکو دی ازادي راډیو ته وویل چې په دې نندارتون کې زرګونه ټوکه کتابونه نندارې ته وړاندې سوي چې موخه یې د لوستلو فرهنګ ته وده ورکول دي.
هدف مو دغه دی چې دلته خلک او کتاب سره نږدې کړو، کسان کتاب رانیسي، کتاب وپلوري، کتاب مطالعه کړي. هدف مو هم دغه دی، د درو ورځو دپاره مو د نندارتون جوړ کړی، د کتاب فروشانو په مارکیټ کې د کتاب قلم په نامه باندې مارکیټ دی، او دا هر هغه څوک چې کتاب رانیسي موږ بیا د دې دپاره یوه دانه جایزه په نظر کې نیولی ده چې تقریبا 3000 جایزې موږ لرو چې په هغه جایزو کې کتابونه دي، کتابچې دي، بستې دي، قلمان دي، باسکلان دي، کمپیوټر دي، موبایلونه دي.
د نندارتون بل ځانګړتیا دا ده چې د روشن مخابراتي شرکت تر 3000 زیاتې بیلابیلې جایزې ځانګړې کړې دي. دا جایزې د قرقشی له لارې هغو کسانو ته ورکول کېږي چې کتابونه اخلي. د نندارتون یو شمېر ګډونوال وایي دا ډول هڅې خلکو په ځانګړي ډول نوي نسل ته د نوو او ارزښناکه کتابونو د موندلو ښه فرصت برابروي. دوی زیاتوي چې نندارتونونه د لوستلو فرهنګ ته وده ورکوي او ځوانان د مطالعې او تحقیق سره آشنا کوي.
دا نندارتونونه تاثیرات ډیر لري په کتاب باندې. هر شي چې دپاره چې مارکیټینګ ډیر کیږي، د هر شي دپاره چې نمایش او اشتهار ډیر کیږي، هغومره د خلکو توجه ورته راجلبیږي. که داسې نمایشونه ونه لري د خلکو پام نه ورته راوړي، او که داسې چې داسې نمایشونه په دوامداره ډول باندې جوړ شي، موږ امید د جیل رو په کتاب باندې چې د فیسبوکي نړۍ ځای به همدغه کتابونه ولي.
زما نام نذیر الله. نندارتونونو ته د انسانانو یا خصوصا د ظلمي ځوانانو د هغو راویښېدل دي، ځکه چې زموږ ځوانان نن ورځ په خپلو د موبایلو له وجې څخه چې په خپل موبایلو باندې اخته دي، د تعلیم و تربیې څخه تنها پاتې دي.
په ورته وخت کې د حکمت الله او انعام الحق سعید په نومونو کتاب لرونکي وایي چې د انټرنیټ د زیاتې کارونې او اقتصادي ستونزو له امله د کتاب لوستلو دود پیکه سوی، خو دوی باور لري چې دا ډول نندارتونونه کولی سي د ځوانانو علاقه بیرته راژوندۍ کړي.
دا زموږ د کتاب لرونکو او د عام ټولنې لپاره بیخي ډیر ګټور دی. د دې په اړه باید ووایم چې کچېری په ځوانانو کې د مطالعې دود زیات شي، نو دوی به بیا د خپل زاړه تاریخ او د خپل ځان په اهمیت پوهیږي. زموږ د کتاب لرونکي خو ټول تړلي د کتاب د فلوره پورې دي چې خلک رانیسي او مطالعه وکړي. که دوی تشویق زیاتېږي، زموږ کتاب رشي خامخا پرمخځي ان شاء الله.
نندارتون زموږ د فلورونکو لپاره هم ګټور دی، او پاتاسو زموږ د هیواد د ځوانانو لپاره او زموږ د هیوادوار لپاره هم ګټور دی، اکثر وخت ګټور تمامېږي.
د کندهار فرهنګیان دا ډول نندارتونونه د پوهې د خپرولو، د مطالعې د عامولو او د لیکوالانو، ناشرینو او لوستونکو د نږدې کولو لپاره مهم بولي. دوی زیاتوي چې دا ډول هڅې نه یوازې فکري تبادله اسانه کوي، بلکې د مطالعې دود ته عملي وده هم ورکوي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما ویله ما د مرشد شاول کوټ پولیس باندې کې از موږ لارې دی نظر خراب چې د ما خبره نشر کې چې دوه مسولین واوري از موږ لارې دی خراب ده چې کندات شات چې موږ د 12 ساعت جل ساعت وخاله موږ په موټر کې مزل اخی چې باور بارانونه مبارخ به بخي خراب وي څخر د کښنی موټر لا خو غس رستنه اول موږ په ټوله وطن کې مو ټلیفون کار نه کوي دغه نسته ولې موږ شاګی تر اخیش به ټلیفون کار کوي خاطر نسته د طالبان دغه څه خواست دی د مسولین څه شو دنه خاطر تراوی ته بل داس موږ سره کار نه جوړ کی الله پاک مو سات.
السلام علیکم سید رضا سلام د روزګان ولایت د چراوت ولسوالۍ څخه. نو دغه پیغام نو تاسو ته پرېږده مختدیو کې چې زما پیغام نشر ته وسپاري. نو په روزګان ولایت په چراوت ولسوالۍ کې خو غټه ستونزه خو دغه د زموږ د ولس مخ ته پراته ده. نو موږ ته غټې غټې وعدې راکړې وې چې د کچکي څخه به موږ تاسو ته د روان ژمي ته به له مخته چې ژمی راځي موږ تاسو ته به شایسته برکراول. نو دغه شپږ میاشتې کېږي چې د کجکي په نسبت دلته یو څو پایې یا خدې د برګ پایې راوړل سوي دي پرتې دي، خو هېڅ چا سته نه دی پسې ګرڅولی، نه چا ږغ ورته کړی دي. نو هغه شپږ میاشتې کېږي چې خو له دغه درکه له پسې ورک دي، نه چا توجه دغه کار ته نه ده کړې. نو زما د افغانستان د مشرتابه څخه یوازنۍ هیله دغه ده چې زموږ د روزګان ولایت د دیراوت ولسوالۍ د کجکي د برګ څخه برخمنه کې نو تاغه او روزګان ولایت شپږ ولسوالۍ دي کوم وخت کې چې بارانونه سیلابونه راسي نو تاغه مرګ ژوبله او تاوانونه یې ګرد په ولسوالۍ کې پیښیږي او به هغه ولسوالۍ یعنې له ټوله ولایت د روزګان له ځکه چکې ته نو بلکه نورې سیمو ته غځېدلی دي تاوان یې د روزګان دی. موږ وایو چې تاوان یې دلته راځي نو خو ګټه دې هم راسي. مننه چې زما پیغامې نشر ته وسپاري.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ راغل ازادي رادیو اوري دا وخت قدر منوریدونکو د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې دي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. خو لومړی لنډو خبرونو ته پام وکړئ. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې د دوی حکومت د اقتصاد او امنیت پر برخو سربیره د بهرني سیاست په برخه کې هم خلو بدلی دی. ښاغلی مجاهد له ملي راډیو ټلویزیون سره چې طالبان اداره کوي په یوه مرکه کې چې پرون خپره شوه یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په هیواد کې د داعش ډلې ټول پر تنځایونه له منځه وړل شوي او د هیواد امنیتي وضعیت په بېساري ډول ښه دی. د ازبکستان او افغانستان استازو د 4.5 میلیون ډالر په ارزښت یو سوداګریز تړون لاسلیک کړ. د سنټرل ایزیا ټایمز خبری اژانس د راپور له مخې دا تړون د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتور د استازو لخوا لاسلیک شو. افغانستان د ازبکستان پنځم لوی صادراتي بازار دی او په تیرو 5 کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري 1.5 ځل زیاته شوې او کچه یې په 2023 کال کې 8.68 میلیون ډالرو ته رسیدلې ده. د افغانستان بانک د افغانیو د ارزښت د لوړولو لپاره نن 25 میلیون امریکایي ډالر د لیلام په ډول پلوري. د بانک بختر خبری اژانس ته چې طالبان اداره کوي د یو بیان په استولو سره له هغو صرافانو او تجارتي بانکونو چې په شرایطو برابر دي غوښتنه کړې چې په دې داوطلبۍ کې برخه واخلي. د نړۍ د اسماعیلیانو مذهبي مشر کریم آغا خان د 88 کلونو په عمر په حق ورسېده. د آغا خان بنسټ او د اسماعیلیا شیعه مسلمانانو مذهبي ټولنې پرون په یو بیان کې اعلان وکړ چې شاهزاده کریم الحسینی څلرم آغا خان او د اسماعیلیانو 9 څلویښتم میراثي امام په داسې حال کې چې کورنۍ ورسره وه په پرتګال کې په حق ورسېد. د بیان له مخې د کریم آغا خان د ځایناستي نوم به د هغه له وصیت سره سم د کورنۍ او مذهبي مشرانو په مخ کې وروسته اعلان شي خو نیټه یې نه ده ښودل شوې. د اسماعیلیا ویبسایټ د معلوماتو له مخې د آغا خان ځایناستی به د نوموړي د کورنۍ یا نږدې خپلوانو له نارینه غړو څخه غوره شي. کریم آغا خان په 40 کلنۍ کې هغه مهال چې د هاروارد پوهنتون محصل و د مذهبي مشر په توګه غوره شو. هغه د افغانستان، تاجکستان او بنګلادیش په ګډون په څه باندې 150 وروسته پاتې هیوادونو کې د میلیونونو ډالرو په لګښت ودانۍ، روغتونونه، ښوونځي او کورونه جوړ کړي دي او میلیونونه پلویان لري. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي دی له روسیې سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره له خپل سیال ولادیمیر پوتین سره خبرو ته چمتو دی. خدای زیاتوي چې دا کار به هغه مهال وکړي چې په اوکراین کې د سولې د ټینګښت یوازینۍ لاره همدا وي. ښاغلی زلنسکی له یو برطانوي خبریال سره په پرونۍ مرکه کې وویل که خلک فکر کوي چې د جګړې ستونزه باید له ډیپلوماتیکې لارې هواره شي نو موږ دې ته چمتو یو، خو په دې خبرو کې باید امریکا، اروپا، اوکراین او روسیه ټول ګډون ولري.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نو د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
نرسنګ علی لو السلام او د سمستر مکمله درس ویلې منګه د دویم سمستر امتحانونه هم ورکړو. کوم نه سوسفین منګه راته اوسوي استو نو یو فشار ده لکه ډیر بد.
د وی جلې غاک مو ورې ده چې ویلې کومه ورځ چې په سی برخه کې انسټیټیوټ څخه راګرځول شوې ده رواني حالت خنه دی. د وازنجونی ندی چې په افغانستان کې بشمیره بندیزونو له رواني ستونزو سره مخ کړی دي، بلکې کورنۍ هم ورته ځوري کی.
تیر ورځ هم د مونږ چې پښتنه وکړه وړه کوي د مینو می سمیا دی وي وضعیت څنګه دی؟ مو کم پاله کې پرتا یو چې راګم وسو وکړو د مونږ نه دا ډېرې چیغې وي دا هم تاثیرات یې په ټولو پاتې کړي.
له بلې خوا پر افغان ښځو او نجونو باندې د رواني درملنې په برخه کې سي مرکزونه هم په دې وروستیو کې تړل شوي دي.
رواني تکلیفونه ور پیدا شوي دي. د بلې خوا بیا دوی رواني سینټرونه هم بند کړي دي چې د دوی لپاره حد اقل په دا اړه یو مشوره ورکړي، څوک یو خبره ورته وکړي، سر ور خلاص کړي. هلته خو هغه پر بند کړل، دلته بیا د دوی د رواني صحت لپاره چې یو څه موجود وو هغه هم پر بند کړل.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. درنو ورتونکو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ښځینهو لپاره د زده کړې زمینه لکه څنګه چې لازمه وه له پخوا څخه هم نوه برابره. خو له کومې ورځې چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د کلیو په ګډون په ښارونو کې هم د زده کړې دروازې د ټولو ښځینهو په مخ وتړلې. د ښځو په زده کړو باندې وروستی بندیز پسی برخه کې د نیمه زده کړو مرکزونو بندیدل دي. د دې مرکزونو نجونې وایي چې د طالبانو د نظام د کړنې دوی ته له نورو ستونزو سره سره رواني مشکلات هم پیدا کړي دي. په پایل کې د 22 کلنې شګوفې خبرې اورو. هغه وایي چې له زده کړو څخه راګرځول یې خوب نه واخست او بې خوبه یې بیا د ژوند ټولې چارې ورګاډي وړې کړې.
نرسنګ علي الوسلا او دوه سمستر مکمله درس ویلې. موږ د دویم سمستر امتحانونه هم ورکړو چې دریم سمستر ته تللو، نو وروسته له هغې نه د موږ کار مخ په عملي کېدو روان و. په حقیقت کې یو ډېر ښه خوشاینده او ډېر په شوق او ذوق باندې د درس ته تللم، ځکه دا ماته یو نوې رشته او یو نوي شیان عثماني شیان ته نه زده کول او د خپل ځان په هکله په کې پوهېدلو. خو متاسفانه که په کومه ورځ څه ویل شو دا نور بند ده. په هغې ورځې زموږ امتحان هم و، خو استاد امتحان نه اخیسته. موږ ورته وویلې چې ولې امتحان نه اخلې، ویلې چې یو نامعلومه شرایط دي وبګورو چې څه راپېښ کېږي. دا حقیقتا یو دردناک وخت و، ځکه کله چې دومره زحمت ورته باسو تمامه شپه کېنه درس وایه ورځې درس وایه، خپل دوستان ملګري کورنۍ سره وخت کم تېرو او درس وایو تر څو هغه خپل هیلې ته ورسیږو. او په کومه ورځ څه وایي چې نه درس نور نهشته، درس بنده، نو دا یو واقعا دردناکه صحنه ده.
له رواني اړخه یې په تاسو باندې څومره منفي اثر کړی ده؟ ځان څه رقم احساسوي اوس؟
لکه یو بې معنا وضعیت، یو هیڅ ناخوشاینده حالت، ځکه هغلته هم بهر تللو، داسې له کور نه بهر تللو، نوي شیان زده کول، دا یو اړخ دی خبرې وو. اوس مکمله په کور کې یاسو، خو کله چې انسان له خپل هغه د خوف شینه راتاویږي، نو دا واقعیا یو فشار ده. کله کله حس کوو چې لاس او پښې بې دلیله لړزېږي، یا داسې یو د سړو حس کوو، خو سره دې چې تاوده به اوسېږو خو موږ هم د لړزش حس کوو. نو دا یو واقعیا رواني حالت ده چې ډېر زیات فشار په موږ باندې راولي.
خوب د څومره سره نارامه سوای کله چې ځان سره یوازې دا موضوع څومره درته دردناک کیږي؟
که حقیقت کې وایو تقریبا د شپې له خونه تر حداقل دوو پورې دریو پورې اصلا خوب نه لرم، ځکه چې نه داسې چې زه وایم زه د ورځې نه، د ورځې خوب هم نشته، د شپې هم خوب نشته. او کله چې به ویده کیږم هم ډېر یو نارامه خوب وي. په خوب کې هم هماغه کتاب ده، کتابچه ده، یا مکتب ده، یا مدرسه ده، یا هم پوهنتون ده، کوم نه اوس فعلا موږ راتاو سوي یاستو، ځکه مکتب خلاص شو. خو اوس فعلا هغه حالت کې اوس موږ باید پوهنتون ویلی وای چې نسته، نو یو فشار ده لکه ډېر بد.
داسې وضعیت کې د کورنۍ ملاتړ ته څومره ضرورت لري او د کورنۍ برخورد د سره څه رقم ده؟
د کورنۍ ملاتړ خو زښت زیات ضرورت ورته لرو یا احساسوم، ځکه مور مې خویندې مې مور مې دغه وایي چې شل کاله مخکې چې دا هسې وو او ټولو جنکیانو باندې پوهنتونونه بند و، خو کله چې بیا حکومت تبدیله سو یا تحولات بیا راغلل نو جنکیان بیا پیاوړې راغللې. نو اوس هم ممکنه یا د حکومت په تبدیلېدلو یا په تحولاتو یا هم په دې چې شاید دوی خپل پریکړه تغیر کړي بیا پوهنتونونه مکتبونه خوشي کړي، نو دا یو ښه خبر به وي درته. خو او دوی ما ملاتړ کوي، خو هغه د زړه ناامیدي احساس یا د خفګان احساس ډیر انسان ځوروي.
صنفیانې دي لغو خبرېږي کوم وضعیت ته رسېدلي؟ آیا داسې حالت کې خو به نه یي چې هغو دوی ځان ته زیان رسوي، رواني حالت یې تر دې حده خراب وي؟
ولې نه، زمونږ صنفیانې دي چې اوس هم په ارتباط کې ویل یو بل نه احوال اخلو، او یو تعداد چې له لرې ولسوالیګانو نه یوازې د همدې لپاره راغلی وي بېرته تللي دي، نو دا هغوی ته ډېره سخته ده. مونږ خپل یو ملګری وه، هغې له ډېر فشار نه وایي د شپې لخوا اصلا خوب نه لرم، او د ورځې تمامي ورځ ځان په کار کې مصروم، فقط ډېر فشار لرم ذهن باندې. او یو تعداد نورو خپل امید قطع کړی دی، ویل دي چې نه بېرته نه شروع کېږي، نو مخه یې کړې ده د کورنۍ په خوښه باندې، نورو سره کوزده یې کړې ده یا هم ودونه یې کړي دي. کوم څه پخوا ورته امید و چې نه اول به درس وایو بیا به کوزده ودونه کوو، خو هغوی کم لږ اوس ناامیده شوي دي او د کورنۍ پرېکړې ته یې غاړه ایښې ده.
د کندهار اوسیدونکي شفیقه فاروقی چې د جمهوریت په وروستیو کې له طب څخه فارغ شوې او اوس بې دندې په کور ناسته ده، وایي له یوې خوا د زده کړې ټولې لارې وتړل شوې، له بله پلوه رواني صحي مرکزونه هم د طالبانو لخوا په دې پلمه وتړل شول چې دلته ارواپوهان د خلکو کورنیو چارو کې مداخله کوي. د اغلې فاروقی په خبره اوس نو افغان نجونې او ښځې د رواني درملنې لپاره صحي مرکز ته هم نشي ورتلی.
د دې څخه یې راګرځولی دي چې د هغو رواني حالت خراب شوی دی، د تعلیم یې راګرځولی دي. خلک پرمختګ کوي، موږ شاتګ کوو. زموږ ټولې ښځې خویندې که د کار دا دي که د درسو دا دي، هغه ټوله پر کور ناست دي. زما خپل ملګری دي اگزیټ امتحان ته امادګي نیولې وه، دوی د هغه سږ کال اگزیټ امتحان هم اخیستی، د تخصص ته یې هم اخیستی، د اگزیټ امتحان یې زندي وانخیستی. یو خو ذهني دي رواني تکلیفونه ور پیدا شوي دي، د بلې خوا بیا دوی رواني سینټرونه هم بند کړي دي چې د دوی دپاره حد اقل په دا اړه یو مشوره ورکړي، څوک یو خبره ورته وکړي، سر ور خلاص کړي. دوی باید د ټولنې سره یو ځای مخ ته ولاړ شي، لیکن نه، هلته خو هغه پر بند کړل. دلته بیا د دوی د رواني صحت لپاره چې یو څه موجوده وه هغه یې هم پر بند کړل.
دغه نجونې چې له قابلګۍ نه راګرځول شوي دي، دوی پاک لره ته وایي څومره یوې نجلۍ ته سخته ده چې خپل پانځای بدل کا، په یو امید په یو هیلې باندې راسي قابلګۍ ته کښېني، هغه هم ورباندې بندې کا، څومره سخته ده؟
دا خو حتی ډیره سخته ده. ځینې نجونې په دوی کې دا رقم هم شته چې هغوی بېرته خپل د کور سرپرستي کوي، نارینه په کور کې نه لري، نو دا تعلیم ونه کړي، درس ونه وایي، دا ګټه څنګه کور ته یوسي، دا څنګه خپله کورنۍ بېرته څنګه راپورته کړي؟ خو نه سي کوي. ان د دې ارمانونو امیدونه تر خاورې لاندې سول، هم کورنۍ بې سرنوشت پسې ورسره پاتې سول، ځکه د کور سرپرست چې دغه رقم بې سرنوشت وي نو مکمله کورنۍ ورسره تباه کیږي.
شفیقه فاروقی زیاتوي که هم طالبان د خلکو غږ نه اوري، خو بیا هم یو پیغام ورته لري.
تاسو ښځې ته خپل حق ورکړئ، د ښځې حقوق وپیژنئ چې د هغو حق څه دی. په اسلام کې دا نه دي راغلي چې ته په بندیز ولګو خپل په حکومت کې چې ښځې د تعلیم ونه کړي، خو نارینه دي چې هر څه کوي ودی کې هېڅ پروا نه کوي. دا رقم نه دی راغلی. هغه وای تعلیم یا علم چې دی پر نر او پر ښځې فرض دی، صحیح دی. تاسو غواړئ قوانین او اصول مراعات، تاسو فکر کوئ چې ښځې د بدې لارې د پاره راوځي. دوی باید ودې ته پلان جوړ کړي چې باید په کم ډول سره زنانه درس وایي، په کم ډول سره مردانه درس وایي، وختونه دی ورجلا کې نور اصول او نور قواعد دی ورته کښېږدي. خو دا رقم دی نه کوي چې د مکمل هیواد سرنوشت یې ورته تر خاورې لاندې کړه. څومره چې هیواد پرمختګ کړی و په دا شلو کلو کې، بېرته یې تر هغه ډېر شاتګ وکړي. په دې رقم سره هم اقتصاد را صفر سو او هم یې د تعلیم کچه صفر سوه. دوی خو ځان ته عالمانو پوهان وایي، خو لیکن فکر نه کوم چې دا رقم پوهان دې داسې یو کار وکړي چې پر ښځې دې تعلیم ودري، پر ښځې دې وظیفه ودري. ولې هغه ښځه چې په کور کې نارینه ونه لري، ستاسو حکومت دغونده کولی شي چې په هغه کور کې د هغې ښځې یا سپینسرې ته یا د سپینږرې ته یا د کوچني ته عاید ورکړي، لکه څنګه چې په خارج کې ورکول کیږي. نو تاسو خو دا هم نه کوئ چې کوچنۍ پیدا کېږي تاسو هغه ته عاید کښېږدئ، یا سپینږرې یا سپینسرې تاسو هغه ته عاید کښېږدئ، او ځوانان دې کار وکړي. لیکن ځوانان کار کوي، شدی حق نه لري چې کار وکړي، انجن حق نه لري چې درس وایي، چې درس ونه وایي کار نشي کولای. تاسو وایئ چې صحیح مرکزونه دې هم بند سي، ځکه مرګ او ژوند د خدای په لاس کې. الله تعالی وایي وای ته حرکت وکړه چې زه برکت وکم، نو ته چې درس او تعلیم په دوی ونه وایي نو څه رقم باید د یو چا ژوند وژغورل سي. د هغه چا ژوند چې ژغورل کیږي حتمن یو وسیله غواړي، یو سبب غواړي.
یو افغان میرمن چې نغواړي خپل نوم یاد کړي وایي چې دا خپله هم ډاکټره ده، لام دی وجې غواړي چې لوري هم په سی برخه کې زده کړې وکړي، او لوري هم غوښتل چې ډاکټره شي. کله چې طبي برخې وتړل شوې نو د قبلګۍ برخه یې پیل کړه، هغه هم قرباندې وتړل شوه. دا میرمن د خپلې لور د زده کړو په برخه کې وایي
طالبان نه غو زما لور په یولسمه ټولګۍ کې و، کنه بیا طالبان چې راغو هغه لکه بیا دولسم ته وشو. بیا طالبان چې هغه وخت کې اعلان وکړو چې دولسمه کلاسونه چې دی دې ته ارتقا ورکوي، لکه د دین یو صرف امتحان واخلي بس دی رخصت کی. بیا چې کله د دین هغه شهادت همې وشي بیا به موږ ورته احوال ورکو. نو بیا زما لور هغه دولسم کلاس صحیح نه ویلې، صرف هغه امتحان دی دولسمه ورکړې وه، هغه دولسم تر شوی نه وه. بس بیا یې لاړم یو ورځې د دې شهادت همې مې ډېره په ستونزې مې واخیستله. هغه چې مې واخیستله دا لور ته مې ویله دا بیا جړله، خیر دی لورې مه جړه، دا یو تا باندې نه دی، د ټول افغانستان په جنکو باندې دی. اوس ستا مور وګوره زه په خپله دوه لیسانس لرم، کور کې ناسته یم. خیر لوري خدای مهربانه دی، یو ورځ نه یو ورځ به ښه شي چې ته به خپله تعلیم کوې. بس هره ورځ دا ژړله ډېره خفګان کول. بس ما ویل زه خیر دی زه تا بوزم یونیورسټیټ کې، کابل کې هلته به دې داخله کوم چې دا سبقونه دې ختم شي. دا ویل ښه ده صحیح ده. اوس چې دا وکتل چې یونیورسټیټ هم بند شو دومره ژړلې وه، یو خوا ته دا ژړې یو خوا ته زه په خپله ژړه. ما ویل لوري چې څنګه موت ژړو، د ټول افغانستان هم دغسې جنکو ته ژړې. قسم دې فرشته جانې دومره جړل دي چې د جنکو ته ګورم، د شبکې اجتماعیونو کې دی، د ټي وي کې ګورم، ډېره مې سره خفه شو.
د میرمن زیاتوي چې نوي ځوانان له ښوونځي څخه وروسته د ځان لپاره د بېلابېلو پانځیو د ویلو لپاره پرېکړې کوي. همداسې د دې لور هم لوړې هیلې درلودلې، خو په خبره یې له خاورو سره خاورې شوې.
په خپل هم داسې اولنۍ کې به ویل چې زه ژورنالیزم په برخه کې سبق وایم، خو یو دم لاړو د صحت دغه برخې ته، د ډاکټري برخې ته لاړو. وایي چې نه مورې زه ستاسو مسلک غواړم چې مخکې اوسم یا ووایم. ویل زه صحیح ده چې ته غواړې ستا په علاقه په کوم ځای کې دی، په کومه درسونه باندې دی، په کومه پوهنتون کې، په کومه رشته چې ستا خپله دغه دی، ستا خوښه دی، زه هغه منم. بس دا لاړو زه چې زه زما یونیورسټیټ ویم، د څلور کالو قبلګي دی، زه هغه ویم. ولې زه صحیح ده چې دا اړتیا لري چې یو ښه ژوند ولري، دا به سواده شي، دا خپله ژوند باندې پوه شي، خپله چې دا کله مور جوړېږي، چې دا خپله بچي ښه صحیح تربیه وکړي یا تربیه کولی شي. نو یو مور ته څنګه اړتیا ده کنه چې زما لور اوس دومره د ټولو نه پاتې شوي ده، ډېر زړه مې خفه شو. بس داسې نا امیده پاتې شوي یو فرشته جانې، د خپل وطن نه ما خوتم چې زموږ امید هغې نه هم پاتې شو. بس دعا کوو چې خدای پاک یا زموږ خپل ملک جوړ کړي، که زموږ خپل ملک نه کړي زموږ هغه کیسونه وشي چې حد اقل زه خپله د بچو باندې د تعلیم خلاصه کړم، بیا مې څه زغم نشته دی.
رواني مشوره کریمه شیرزی بیا وایي چې د دې څلور لونو غوښتل چې ډاکټر شي، بیا چې پوهنتونونه وتړل شول یوی لوری غوښتل چې نرس شي، خو دا چې هغه زده کړې هم په نیم کې پاتې شوې، اوس یې روحي حالت دومره خراب دی چې له ځان سره ژاړي.
زه به دا درته وایم چې اولین لاند مثال د ما خپل اولادونه دي، چې د ما مثلا لوران دولتي ته پنځي کې وي، مثلا یوه تقریبا پنځم سم کې وه، یوه درېیم سم کې وه. هغه یوه خو چې تحصیلات یې لږ مخکې تللي وو، خپار صورت ده، بله وړکۍ ما خپله بوتله شخصا قابلګۍ بخش کې مې کېنوله. نو کله چې هغه بخش هم په بند کړلو، خو طبیعي ده که نه چې هغه ډېره مایوسه کېږي، ډېر جیګرخونی کېږي، ګوشهګیري اختیاري وي، انزوا ته ځي، او عصبانیت او خلتنګي، او مثلا د هر
بالې. تاسې په کور کې څومره زیات منفي اثر یې په تاسې باندې وکړ، د مور په صفت، په پلار باندې، په دوی باندې؟ که څه هم د تاسو په خبرو کې لورایه په پایل کې ښکاره سوله، خو بیا هم که راته واضح کړي ډېر بخښي.
په یوه ځای کې چې سړی ژوند کوي تعبیر ده که نه، چې نور خو بیدن افغانستان حالت مو تاسو ته ټولو ته معلوم دي چې هېڅ خوشحالي نه وه. یو وخت چا د ما نه پوښتنه وکړه چې کور لرې، ما ورته وخندل، ما وې زه څلور دانې کور لرم. ما وې څنګه؟ ما د ما څلور لورګانې دي، په موږ باندې تاثیر فکر وکړم ما ته څلور اپارتمانه دي یعنې زه نورې چای نه غواړم ما ته چې دا اولادونه مې ورسیم دای ما کور دی یعنې د موږ ټولې هیلې امیدونه یعنې تنها ځان نه ښیم د هرې ښځې د هر افغان د هر کورنۍ دغه هیله وه نور څه نه ورته پاتې چې خپل اولادونه حداقل یوه ځای ته ورسوو او کله کله موږ وایو چې څوک کوم هغه خلک ملک ته خدمت کوه هغه خلک واقعي خلک دي چې سالم اولاد جامعې ته وړاندې کړه یعنې دا چې خدای نخواسته معتاد نه وي پوډري نه وي بې علمه نه وي دغه یو خدمت دی چې موږ کله کله وایو چې وطن مور ده په دغه رقم باید مور ته خدمت وکړو چې صحیح او سالم اولادونه ورته وړاندې کړو نو د هرې مور دغه خواسته وه چې اولاد یې ورسیږي و ځای ته لاړ شي حداقل په خپلو پښو ودرېږي سبا ورځ چېرته احتیاج او محتاج نه وي خو موږ ټولو باندې ډېره منفي اغېزه کړې ده دا چې خپل اولاد ته ګورم تېره ورځ هم د مونه چا پوښتنه وکړه د وړکۍ لور مې نومې سامیاتې وې وضعیت یې څنګه دی ما کمپله کې پرته یو چې غږ هم ورته وکړو د مونږ دا ډېرې چیغې وي یعنې دومره ساسه شوې ده دا رقم تاثیرات یې په ټولو باندې کړي تنه دا نه چې یعنې زه د لنډ مثال خپل کور کې وینم کله کله وي درک حالت هغه وخت کېږي چې په خپله یو انسان یو شی وویني کنه ورسره مخامخ شي نو زه اوس هغه خلک ډېر ښه درک کولی شم چې تعلیم نه پاتې دي تحصیل نه پاتې دي و بعضې خلک چې رسېدلي دي یعنې فارغ شوي دي دی برشتې نه زه کله ورته یم تاسو خوشبخته خلک یې دغه دي حداقل د درمان په زړه کې نشته چې دغه شی پاتې وي
له دې مسلې نه هم دا څو میاشتې تېرې سولې چې دا نجونې هم نشي کولی چې لاړې شي قابلګۍ برخه کې حتی دوی زده کړې وکړلي تاسو په نظر آیا د دې کارونو جبران چې نجونې له مکتب نه له پوهنتون نه ورپسې له نیمه زده کړو نه قابلګۍ نه په کور راکېنول سولې د دې جبران بیرته امکان لري
څه رقم به امکان ولري اوس مثلا دا کور کې د ما د خپله چې ورته ګورم هغه شوق هغه ذوق چې د اولادو سره مې واچ هغه په هغو مینه باندې دی درس لوستله په هغو محبت چې دی به ورته اخته وي چې شپه ورځ به یې وکړې وه یعنې ټول وخت به حتی ما به ورته چای میوه ډوډۍ کېښودل دی به وي چې نه درس زه چې اوس اکثره ګورم دا د دوی سم دغه شوق ورک شوی یعنې مایوسه شوي دي خلک هېڅ امیدواري وي نشته موږ ته بیا نو جبران خو یې واقعا هم لږ سخت دی نو خلک مخکې چې موږ ټول بېرته شاته په څټ روان یو ما یو چېرته یو متن ولوستله نه پوهېمه کوم دولت وه کله به چې جنګ جهاني وه دی داسې سکونه وکنه ودل لکه چې غټ غټ لښتي وکړي چې ماشومان شاګردان یې صدمه ونه ویني او د مکتب نه پاتې نه شي چې په هغو حالت کې دی حتی خپل اولادونه هم هغه نوی نسل ادامه د تاثیر ورته وکړه ولې افغانستان کې چې دغه اوس هم مثلا نه را جنگ شته نه در شرایط خراب شته دي پیوز د دوی چې مثلا نجونو ته دینی مدرسو یا مکتبو کې هغه د حجاب او د صنف او د استاد د زنانه غم او خوري کلکې دروازې ورته بندې کړي
بله دا وزیر چې کله د طب د پنځي مسله راځي نیمه زده کړې کې پسې برخه کې یا انجینري پنځي نه څوک راځي یا نور پنځي نه وزیر خبره ده د دوه دواړو ترمنځ فرق ډیر زیات ده مګر مجبوریت دوی دې ته راوستلې چې راسې دې ټولګیو کې کینې وی وایي د تاسو په نظر د طالبان حکومت ولې دا ډول کړنې له افغان میرمنو سره افغان نجونو سره کوي هغوی دومره عقب نشینی کوي چې هغه خپلې لوړې زده کړې راځي په نیمه زده کړو باندې بدلوي مګر دوی هم هغه مور باندې تړي هغه دروازې تاسو د دې علت څه ګڼئ
یعنې کله کله موږ د خپل خپل نشو وځولای او څه نشو ویلای د مجبورت په لحاظ ما شکر فضل د رب دې څلور لورګانې دي او څلور وړ دولتي ټک ته کامیاب شول کله کله موږ باندې څوک ټوکی کوي وی وردګ دا رقم په زور تایم نه وردګ یعنی د علم او تحصیل یو نمونه ده وردکۍ لور مې یعنی هغه پاتش ولدی تحصیل نه پنځم سیمخونه کېدله دا وردکۍ ما بوتل له خپلګۍ بخښ کې مکنه ولا ما ته دونه چې مثلا کور کې وي کوشه نشي نه وي یعنی وضعیت خرابېږي دا وضعیت خلې ده هغه دروازه هم په وتړله نو په دوه وضعیت کې به موږ څه ووایو خلکو ته
اول ځل چې خپل لور دی ولیدله چې نور دغه د قابلګۍ دروازې په دی وتړل سولې خپل خبره سو تاسو ورته ویلې د دې حالت سره کوم و
والله چې اول ته دې ته مخ د مخ په وضعیت کې واقعیت د فهم ډیر سخت خراب شو نو چې دا بیا کله کله په دوه چې چې میدان بيخي باینلو مثلا د غوي سات ورکو مجبور اې د مور په صفات لګځان سړی کلک ونی سي تکلای ونی سي د دوه یا ورکو ولی هغه جوړ ډیر سخت وضعیت خراب و اته دوه ورځې درې ورځې ډوډۍ ونه خوړله کمپله کې ځان پیچلای او د ماته بعد از مریض ایمه هیڅ یعنی دایم نشوي ویل چې زه په دوه دلیل باندې خو دا رقم حالت په ټول راغله
لغه ورځې نه چې دوی د وړکتون و د مکتب و د پانتون سولې په څومره مشکل دي تر دې حد راورسولې د نجونې
ځکه د سیم فرشتي جانې زه دولتي مکتب کې معلمه اومه او ما د دې په خاطر دوه ټایم کار کوله یعنی یو ټایم خپل درس ور کوله هغه حق حلال چې معلمه اومه بل ځای بیا مثلا داسې کنه چې کمې پیسې را کو بیرته پیواز کې زه باید ماش واخلم یعنی زه به چې سهار به شپږو بجو نه د کوره ووتلم کله کله داسې کېدل چې ماښام اوو بجې زه کور ته راشم یوازینی علت دا و چې مثلا
زه کړی شم چې خپل اولاد ته یو خدمت وکم، د دوی د کورس پیسې برابرې کړم، د دوی چپټر پیسې برابرې کړم، دوی ته مثلا اد اقل یو در چی وي چې هغه دوی په راحتۍ سره وخوړلی شي. ولې نن ورځې نتیجه دغه ده. کنه
تاسو ویل چې همیش به دوستان د تاسو ویل چې ما څلور لونه څلور کورونه دي، همدا ماته بس دي چې زده کړې وکړي ورسیږي. نور څومره ایلې ارمانونه تاسو په زړه کې خپل اولاد ته خپل نجونو ته درلودل؟
کنه سړی ډېر جګر خونېږي توته، د ما یوه لورکۍ ده ډېره ماشاءالله با استعداده، یعنی د مکتب نه تر فهم چې شپږم نه تر دولسم نه پورې هغه ټاپ نمرې اخیستې وي، او پنځه ته هم چې کامیابه شوله قدر کې وه. وغو به همیشه وي چې مور زه غواړم چې څه شم و ډېره لایقه جراح شم. او نن ورځ چې ورته ګورم چې ټوله ورځ بیده وي، مثلا حتی هغه د کور کار ته په شوق نه پورته کېږي، لذت نه ترې اخلي، جبري ژوند کوه، حتی خپل سره واسطه نه راځي. نو طبعنده چې مور ته زړه بیا هغه څه رقم زیږي.
څه غواړي چې زر تر زره څوک کولی شي چې د افغان ښځو افغان نجونو دغه وضعیت بدل کړي؟ د تاسو غوښتنه له چا نه څه رقم ده؟
خو نه اوس خو هېڅ خواته هم امید نشته دی، دا چې مثلا شرایط وینو ورځ په ورځ، یعنی کله کله وایي چې امید به ما شي که بشي، یعنی سږ کال به مکتب شروع شي، کال ته به شروع شي، سبا ته بشي. اوس بیخي یعنی ونه که پوهېږم په دوه مورد کې څه نشم ویلی. بیخي یعنی موږ خو خپل امید بیخي درته یم، بیخي ناامیده شوي، امید هم د لاسه ورکړی دی. داسې فکر کوم چې د دو کورو شلو د دروازو ته شاو زندانیان یو، نور دیتی بدون د الله د دربار نداره هیڅ ایله امید نشته دی مخته.
په آخر کې به د تاسو یو نظر کورنیو ته هم ولرو. په هغو کورونو کې چې لکه د تاسو لونه چې غودی د تب پنجي کې بیا یوه راغله له قابلګۍ ته، بیا دوی په کور ناستې دي. اوس خو د طالبانو وضعیت دغه رقم ده چې دوی نه د چاغه ګوري او نه د نجونو لپاره دروازې خلاصې دي زده کړې. کورنیو ته به څه ویل ولرئ؟ له خپلو تجربو نه څومره دوی ته روحیه ورکړي، څومره هڅه وکړي چې ادې اقل دوی دسې د دوی روحیه دسې ونه ځپل سي چې سبا ورځ بیا ونیسي کولی چې بېرته خپل زده کړو ته دوام ورکړي؟ کورنیو ته څه وایې؟
والا زه شخصي نظر مې کورنۍ ته دا دی چې خیر، امید د لاسه نه ورکوي، بیا هم ژوند دی، ژوند په امید خوړل کېږي. بدون د الله د رضا نه یوه پاڼې د ونې نه نه لویږي، دنیا هم داسې په امید خوړل کېږي. داسې نه شو ویلی چې په کلا د ژوند خلاص شوه، ژوند ختم شوله، هر څه خلاص شول. دا تغییرات شته، دا تحولات شته په دنیا کې، ولی فعلا هم دا مثلا هغه نجونې چې امکاناتي وي آنلاین درسونه شته دي، لکه چې اوس مې واورېدل پاکستان ډېرې ویزې لګلې دي، هغه کسان چې مثلا کلای شي بیا هم افغانستان کې خپویه ګرشه که واسطه دي، هغه کسان چې واسطه ورته لري، لاسرسی ورته لري. یعنی ترایی چه کدو تاریخ با بیا منابع چه بکر که مگه کسان چه باسواده دی اینجونه مثلا زیر سن دی، یعنی وڑی دی تشبگم اوام لسم کوری ترایی چه پلار مور اگه ماین دی خواهین دی چه باسواده دی کدو تاریخ بکر که واسه مثلا امکاری وکی او خپل امید الله سوار میکی.
او اگه چه لور و زدک رو را گرزول سوی لقابلگه نرسنگه لدور را گرزول سوی دوی تم روحیا ورکړی چې دا ورځ بدلیدون کړه؟
ان شاء الله دا څه نه دي کنه، موږ غیر انقلابونه ولیدل، ډېر تحولات په ژوند کې ولیدل، هیڅ په خپل حال نه پاتې کیږي، او هیڅ داسې شپه نه ده چې سبا نشي. زه ټول ته وایم چې داسې یو ژوند بس دا کو چې مثلا فکر وکړو چې هر شپه ویده شولو، مړ شولو، خلاص شو ژوند، او سهار چې کله خوب پورته شولو، نوې دنیا ترغلی، نوې تولد شوی، ترغمه یو شی یو ته مصفین ځوان یو ته مازدیګر بیا نن د نور لوی مازدیګر ماسخوتن ته بیا نو پاخه سل تر اسو د شپې هر شپه د فکر وکړو چې مړ کی او سبا سهار امیدوار اوسې چې سبا چې پورته شو یو نوې لمر پورته کی یو نوې ژوند شروع کی ان شاء الله.
د 2022 کال د اگست په نیمایي کې چې کله طالبان د دوم ځل لپاره واک ته ورسېدل، په لومړي سر کې شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي وتړل، او بیا یې د 2022 کال په آخر کې د پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو دروازې هم د ښځو او نجونو پر مخ بندې کړې. او څو میاشتې وړاندې هم ملا هیبت الله اخندزاده د ښځو او نجونو لپاره د ټولو طبي ادارو د تړلو فرمان صادر کړ. درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اورنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا هې چاره.
رب مني سمر گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو سمر رب مني سمر گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو جانان پغم دے پوہن کرو داس دور کرو چی دے زان پغم دے پوہن کرو دزم کے غما دا اسمان پغم دے پوہن کرو وزیر لری دا مکان زندگی دے رو ستانا بغیر خوگا جانا نا زندگی تیرو